السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د نن ورځې سهار مو په خیر او د اختر دویمه ورځ مو مبارک سه د ازادي رادیو خبرونه په دوو سهارنۍ خبري مجلو سره پیلېږي. لومړی خبري مجله مو د تل په څیر دیرش دقیقې ده. د سر راپور مده ده چې نړیوال بانک له افغانستان سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د اختر په اړه خاص راپورونه هم درته لرو، د ژوند رنګونه هم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د زمري یا اسد اتلسمه، د اګست نهمه. خبري مجله په خبري سرویس سره پیلوو. د سویډن حکومت ویل افغانستان سره به خپل مرسته د 2015 تر 2019 میلادي کالونو پورې تر 30% زیاته کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر له افغان پولیسو مننه وکړه چې د دغه هیواد یو تبعی له برمته کېدو وژغوري. او په ایران کې تر 500 ډیرو پخوانیو او نویو سیاسي بندیانو د امریکا له ولسمشر څخه غوښتلي چې له وروستي فرصت استفاده وکړي او له ایران سره خړپړ اړیکې ښه کړي. د سویډن حکومت ویل افغانستان سره به خپل مرسته له 2015 تر 2019 میلادي کلونو پورې تر 30% زیاته کړي. د سویډن د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر گنیلا کارلسن د پنځمې پر ورځ ویل حکومت په پام کې لري چې له افغانستان سره خپل مرسته د 15 کلونو پر مهال هر کال 130 میلیونه ډالرو ته زیاته کړي. میرمن کارلسن ویل چې دغه پیسې به په افغانستان کې پر تعلیم، د دیموکراسي پر ودی، پر بشري حقوقو، دغه راز د ښځو او نارینهو د مساوي حقوقو پر ترلاسه کولو ولګول سي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر دیدر ریندرس له افغان پولیسو مننه وکړه چې د دغه هیواد یو تبعی له برمته کېدو وژغوري. یو بلجیمی چې د یو فلم له ډلې سره په افغانستان کې کار کوي پرون د لنډې مودې په مخه برمته سو. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دا سړی له کابله شمال لویدیز لوري ته نږدې 300 کیلومتره لري د فلم اخیستلو پر مهال برمته سو. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د برید پر مهال هلته درې نور بلجیمی خبریالان هم و. په بیان کې ویل سوي چې مبشین مهال افغان پولیسو دغه بلجیمی وژغوري او د هغه صحت ښه دی. دغه بلجیمی اوس له خپلو ملګرو سره یو ځای سوی دی. تکل سوي ده چې نن د روسیې دوه وزیران په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. ایترتاس خبری اژانس خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شایګو به له خپلو امریکایي سیالانو سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع وغږیږي. روسیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري او دا بیره لري چې مشکوک تروریستان به د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. په ایران کې تر 500 ډیرو پخوانیو او نویو سیاسي بندیانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه چې له وروستي فرصت استفاده وکړي او له ایران سره خړپړ اړیکې ښه کړي. دغه غوښتنه په یو لیک کې سوې ده چې په هغه کې ویل سوي دي د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني له غوړه کېدو سره د امریکا او ایران ترمنځ د تفاهم لپاره امکانات پیدا سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټاکل سوی د فلسطینی او اسرایلی مرکچانو ترمنځ مستقیمی خبرې اترې د اګست پر 12 په بیت المقدس کې بیا پیل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون ویل د دغه خبرو اترو یو پړاو به بل وخت په لویدیځ غاړه کې ترسره سي. هغه تایید کړ چې د امریکا لخوا ټاکل سوی منځګړی مارتین اندیک به په بیت المقدس کې په خبرو اترو کې برخه ولري. د سری بهيري پر غاړه په ایلیت استراحتزي کې امنیت ته د اندېښنې لپاره اسرائیل خپل هوایي ډګر د لنډې مودې لپاره پرون وتړه او بیرته یې پرانیست. اسرائیلي پوځیانو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې له دغه هوایي ډګر به تر راتلونکي امنیتي خبرتیا نه الوتکه الوزي او نه به هم هلته الوتکه کښیني. تر دې اعلان دوه ساعته وروسته پوځ وویل چې دغه هوایي ډګر بیرته پرانیستل سوی، خو د دغې امنیتي اندېښنې په باب یې نور توضیحات ورنکړل. د یمن په ختیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده دوه مشکوک کسان وژل سوي دي. په تیرو دوه ورځو کې دا دویمه حمله ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په یمن کې کوي او په تیرو دوه اونیو کې دا اووم ځل دی چې امریکا په یمن کې د مشکوکو ټیرورستانو پر ضد له بی پیلوټ الوتکو کار اخلي. ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په نړۍ کې د خپلو یو شمېر ډیپلوماتیکو ادارو د تړلو په اړه او د امریکا او روسیې د اړیکو په ارتباط ځوابونه ووایي. ولسمشر اوباما پرون په واشنگټن کې د یونان له صدر اعظم سره تر خبرو اترو وروسته خبري غونډې ته د پورته یادو سویو موضوعاتو په اړه معلومات ورنه کړل او څرګنده کړه چې د روسیې له ولسمشر سره د دوه په دوه نه لیدلو په اړه به د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې خبرې وکړي.
سلام سهارون په خیر. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 30 چیټه ولس. په کندهار کې به اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړ درجه 23 چیټه وویشت. په هرات کې به اسمان شینوي، د تودوخې لوړ درجه 30 چیټه شپږویشت. په مزار شریف کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 23 چیټه وویشت. په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 30 چیټه نویشت.
په راپورونو کې اورئ چې نړیوال بانک له افغانستان سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا هم اورئ چې پرون په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي په بمي چاودنه کې ووژل شول.
څوارلس جنازې دي او دوه پکې دا د غړي ورکړې د ماشومان، یعنې غوښه مې راټولې کړې خو داسې معلوم نه شو کنه.
بهرنیو خبرونو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان پر مسایلو تفصیل کړی دی. د ژوند پرنګونی کې د حشر د دوت پاړه له یو مشر سړی سره خبرې سوي.
حشر چې خدای واس مکرم دی، هر څه چې غوښی به هغه په خپل شتګان به الله لول هغه به مې الله والا کوي. اوس هغه څه ګوري چې په خلکو ته خوشاله مثال نن پلان کې حشر نن پلان کې یعنی شې نس په مول.
دا خبري مجله تر ونی مو بجو د چیپ بهیر کې د اختر پاړه هم ځینی مطالب خبرو. نړیوال بانک له افغانستان سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه او څرګندې کړه چې دغه پیسې به تر ډیره پر دې ولګول سي چې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونې وهڅوي. په اصل کې چې نړیوال بانک له افغانستان سره په راتلونکي کې د بهرنیو د مرستې احتمالي رقم دې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. سویډن ویلې دي چې له افغانستان سره به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د 15 کلونو په مخه هر کال له دغه هیواد سره 130 میلیونه ډالر مرسته کوي. تفصیل د احمد شبر پر
د نړیوال بانک نړیوال پراختیا ادارې له افغانستان سره 50 میلیونه امریکایي ډالر وړیا مرسته منزور کړه. ټاکل شوی دی چې دا پیسې په مختلفو پروژو ولګول شي چې په هغو کې د پانګونې لپاره د شچا پیریال برابرولو مسله یاده شوې ده. څو د بهرنیو د پانګونې له زیاتېدو سره دې ته زمینه برابره شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د نړیوالو وړیا مرستو له اړتیا ووسی. نړیوال بانک وایي چې د دې پیسو یوه برخه به د سی افغانستان ته وسپاري او بله برخه به د روان میلادي کال په وروستیو کې ورکړي. بل لور ته د سویډن حکومت وایي چې د افغانستان به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هر کال له دغه هیواد سره 130 میلیونه ډالر مرسته کوي او په دې ډول به خپله اوسنۍ کلنۍ مرسته څه باندې 40% زیاته کړي. د سویډن د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر ګونیلا کارلسن د پنشنبې په ورځ وویل د مرستې به له 2015 کاله تر 2019 کاله له افغانستان سره وشي. د سویډن حکومت څرګندوي چې د دوی مرستې به په افغانستان کې یوه برخه خلکو ته د کارموندنې لپاره ولګول شي. د نړیوال بانک د روسي رپورټ پر اساس په افغانستان کې هر کال له 400,000 تر 500,000 پورې د کار ځوانان زیاتېږي، نو له افغانستان سره د بهرنۍ مرستې د احتمالي کمیدو په نتیجه کې به د دغه هیواد اقتصادي وده نیمایي ته راټیټه شي. په دغه راپورت کې دا هم ویل شوی دی چې افغان حکومت ته به د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو سره اقتصادي فشار نور هم زیات شي او اوس هم د دې هیواد کلنۍ مالی بودیجه تر ډیره بریده د نړیوالو تمویلونکو پروژو بار ده. د نړیوال بانک د 50 میلیونه ډالر مرستې پاړه چې روان میلادي کال افغانستان ته ورکوي، د افغانستان اقتصاد وزارت ویلي دي چې دوی به د دې پیسو څارنه وکړي چې څرنګه او چیرته مصرفي شي، څو ډاډه شي چې دا مرسته پر ځای لګول شوې ده. مخکې نړیوال بانک د کابل بانک د قضیې لپاره د وی مودې په مخه له افغانستان سره مرستې بندې کړې وي او ویلي وو چې تر هغه به له افغانستان سره مرسته ونه کړي چې په کابل بانک کې د سلګونو میلیونو ډالرو د درغلۍ قضیه نه وي معلومه شوې. افغان حکومت د دې پیښې په تړاو یو شمېر مسول کسان زنداني کړي دي او هڅه کوي چې د کابل بانک ضایع شوي پیسې بیرته سره راغونډې کړي.
د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د کوچني اختر په سهار په قبر کې د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ څوارلس تنه ووژل سول او درې نور زخمیان سول. د پیښې ټول قربانیان ښځې او ماشومان وه. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
په ننګرهار کې په تیرو امنیتي پیښو کې د بیګنا وګړو ویر لا نه و ختم چې د غنیخیل ولسوالۍ د ګولایي سیمو اوسیدونکو د کوچني اختر لومړۍ ورځ هم په ډله ییزو جنازو ونمانځله. دا جنازې چې ټولې د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي د غنیخیل ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې د پخواني جهادي قومندان کور ته هغه مهال ورول شوې چې د ده فامیل د سیمې د دود له مخې د خپل وژل شوي کس قبر ته ورغلې او هلته په قبر کې ښخ شوی بم پرې وچاودېد. قومندان غریب چې په کور کې ورته د ښځې بچو خویندو او ورېندارګانو جنازې په قطار پرتې وي ازادي راډیو ته وویل چې د ده په فامیل کې له سړو پرته نور هیڅوک نه دي پاتې.
هر پاتو بجو چین چې زمونږ ټولې ښځې د کور راوتلې دي، بران شریفونه یې په لاس کې دي او سبقونه وی دي. زمونږ د ورور کابل په ښځه مې چې څلوېښت ورځې مخکې وفات شوې وه د هغې هم دغه وه. نو بس پرانونه په لاس کښې زما د کورنۍ اوولس کسان طلب هم ورک او دا څوارلس جنازې دي او دوه پکښې دا دغه دي ورک دي دا ماشومان، یعنی غوښې م راټولې کړې خو داسې معلوم نه شو که نه. نو اوولس کسان ټول زمونږ د زخمیانو سره، څوارلس جنازې او دا درې زخمیان.
خو دا چې قومندان غریب له چا سره دښمني وه که څنګه دا پېښه رامنځته شوه وایي چې څه موده وړاندې د ده ورور چې غالب نومېده هلته په سیمه کې د سړک ساتنې دنده یې په غاړه درلوده. دی وایي چې هغه مهال وسوال طالبان د ده ورور وژني او وروسته دی هم په مقابل کې د خپل ورور انتقام اخلي.
پنځه شپږ میاشتې مخکې زما ورور طالبان شهید کړ چې بیا مونږ هغه کوم طالب چې وو چا چې دغه کړی وو هغه بیا مونږ ویشت.
د ننګرهار د ولایت وین احمد زیاد الزی هم دا پېښه تایید کړې ده او رسنیو ته یې ویلي چې په دې پېښه کې یوازې نه هته نه ټپیان شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ستاسو له پیغامونو نه
نعمت الله اساخیل د کابل ولایت سوز ولسوالۍ نه غږېږم. او د کوچني اختر مبارکي ټولو هېوادوالو ته وایم، خدای دې وکړي چې افغانستان کې د کوچني اختر په مناسبت سوله او امن راشي. زموږ په هېواد کې ډېره جګړې او ناخواله روانې دي او خدای دې وکړي ډېر ناخواله نور خلاص
خبرې کوم. نن ښاغلي ملا عمر یو پیغام نشر کړی چې ټولو خلکو ته اختر مبارکي ورکړي. خو ډېر تعصب وایم چې ملا عمر چا ته اختر مبارکي ورکړي، هغه چا ته چې دوی ژوند اخیستی، هغه چا ته چې دوی کور ته مړي راوړي، هغه چا ته چې دوی بچیان اتمان کړي، هغه چا ته چې دوی کونډې کړي او که هغه چا ته چې دوی اتمان کړي. دوی چا ته د اختر مبارکي وایي؟ هغو کسانو په زخمونو باندې مالګې جوړول دي چې دوی له لاسه اوس هم ځورېږي.
تمه کېږي د روانې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د فوټبال ملي لوبډله له افغانستان سره د دوستانه لوبې په هدف کابل ته رسي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلان وایي چې دغه سیالي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په خاطر د زمري میاشتې پر نهه ویشتمه ترسره کېږي. مرزیه احمد زی نور حال راکوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی د پاکستان د فوټبال ملي ټیم کابل ته راشي او د اسد د میاشتې په نهه ویشتمه د افغانستان د فوټبال له ټیم سره دوستانه سیالۍ وکړي. د افغانستان د فدراسیون مرستیال او د فوټبال د ملي ټیم ترینر همایون کارګر وایي بیا د سیالۍ هدف د ورزش له لارې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول دي.
دوستانه سیالۍ د ښو اړیکو په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره، خو په تېره بیا د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د نیکو رابطو د جوړولو په خاطر ترسره کېږي. موږ غواړو چې د ورزش له لارې ټولې نړۍ ته ژغ ورسوو او د فوټبال له لارې غواړو د پاکستان خلکو او ځوانانو ته پیغام ورسوو چې د افغانستان خلک د سولې غوښتونکي دي.
ښاغلي کارګر وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به هم د دوستانه سیالیو په هدف د راتلونکي کال د مارچ په پنځمه نیټه پاکستان ته ورلاړه شي. تمه کېږي چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ له سیالۍ یوه اونۍ وروسته افغان ټیم د جنوبي آسیا د هیوادونو په تورنمنت کې د ګډون لپاره نیپال ته ورلاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 1922 کال کې د نړۍ د فوټبال د فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ او په 1950 کال کې د آسیا د فوټبال د کانفدریشن غړیتوب هم حاصل کړ. د فوټبال د فدراسیون د مسولینو په خبره د کورنۍ جګړو په ترڅ کې د فوټبال سیالۍ لپاره غورځېدلې وه، خو هغوی وایي د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو په تیرو اتو کلونو کې له شپېتو څخه زیاتې رسمي او دوستانه سیالۍ کړي او ښې بریاوې لرلې دي. د فوټبال فدراسیون مرستیال وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
فوتبال افغانستان از لحاظ روابط بین المللی خود
د افغانستان د فوتبال فدراسیون د نړیوال اړیکو لمخي په فیفا اي اف سي د سیمي او عربي هیوادونو ترمن ځانته ځای پیدا کړی، او د افغانستان فدراسیون دا توان پیدا کړی چې د فوتبال په ټولو رشتو د بیلابیل عمرونو ځوانان په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د سینمو فعال است بر مسابقات بین المللی اشتراک میکنه.
د افغانستان او پاکستان د فوتبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، خو په افغانستان کې ورزشي مسؤلین هیله څرګندوي تر څو وکړای شي د ورزش له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې فضا رامنځته کړي.
د سویډن حکومت ویل افغانستان سره بخپل مرسته له 2015 تر 2019 میلادي کلونو تر 40% زیاته کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر دیدر ریندرس له افغان پولیسو مننه وکړه چې د دغه هیواد یو تابعی لبرم تکیدو تکل سوي ده چې نن د روسیې دوه وزیران په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. په ایران کې تر 500 ډیرو پخوانیو او نویو سیاسي زندانیانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه کړې ده چې له وروستي فرصت استفاده وکړي او له ایران سره خړپړ اړیکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټاکل سوی د فلسطینی او اسرایلی مرکزانو ترمنځ مستقیمي خبرې اترې د اگست پر 14 په بیت المقدس کې بیا پیل شي. د سری بهيري پر غاړه پیلیت استراحتزي کې امنیت د نشنی لپاره اسرائیل خپل هوایي ډګر د لنډې مودې لپاره پرون وتړه او بیرته یې پرانیست. د یمن په ختیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده دوه مشکوک کسان وژل سوي دي. او ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په نړۍ کې د خپلو ځینو ډیپلوماتیکو ادارو د تړلو په اړه او د امریکا او روسیې د اړیکو په ارتباط ځوابونه وایي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې اوریدل. او سم رضوان مراد سیمه ایزو خبرونو ته کتنه کوي.
د هنچاب اکانومیک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې د هند حضور په اړه د پاکستان اندېښنې. ورسپانې د یو لوړ رتبه امریکایي مقام په حواله لیکي په قندهار او ننګرهار کې د هند حضور په اړه د پاکستان اندېښنه په واضح ډول یو مبالغه ده. د ورسپانې په وینا په جلال آباد کې د هند پر قونسلګرۍ د تیرې اونۍ د حملې وروسته د اوباما د ادارې د یو لوړ رتبه مقام دا څرګندونې مهمې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو مرکه کې ویلي کچیرته خبره د یو محدود پرسونل وي نو د هغه په فکر په افغانستان کې د هند حضور پاړه د پاکستان اندېښنه مبالغه ده. جیمز ډابنز ویلي هند په افغانستان کې پراخ اقتصادي او کلتوري حضور لري او همدې ته په پام سره دا په بشپړه توګه معقوله ده چې دا هیواد په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور او قونسلګری ولري. جیمز ډابنز ویلي هغه د افغانستان او پاکستان لپاره یو شان اندېښنه لري ځکه چې په دغو دواړو هیوادونو کې وسلوال غواړي، حکومتونه ړنګ کړي، اساسي قانون له منځه یوسي او ډیموکراسي کمزورې کړي. خو د ښاغلي ډابنز په وینا د افغانستان او پاکستان حکومتونه دا توان لري چې د دغو چیلنجونو مقابله وکړي، په خاصه توګه که دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري ولري. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې بیا د دې ادعاو په اړه چې طالبان په کشمیر کې فعالیت کوي او مطلب خپور کړی چې پکې راغلي دي. هندی رسنۍ وایي د پاکستان استخباراتي اداره ISI خای اوس زیاتې هڅې وکړي چې افغان طالبان د هند پر وړاندې د جګړې لپاره کشمیر ته واستوي، خو طالبانو دا رد کړی او ټینګار کوي چې دا د دوی تګلاره نه ده چې خپل وسلوال له افغانستان څخه بهر د جګړې لپاره واستوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي شاوخوا 12 کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي او طالبان نه دومره وخت او نه هم دومره منابع لري چې خپل جګړه مار نور هیوادونو ته د جنگ لپاره ولېږي.
رولا نیک پایوم د افغانستان د تکواندو ملي تیم عضو د 2008 او د 2012 اولمپیکی لوبو مډال ګټونکی د ازادي رادیو له طریقه د کوچنی اختر مبارکي وایي.
سلیم محمد محمدیم د سنوکر د ټیم ملي قهرمان آسیا یم. رادیو ازادي طرف نه وړوکي اختر ټول مسلمانان ته و وطنان ته تبریکی وایم.
رئیس رحیمیم د زوانان پهلوانی قهرمان د ازادي رادیو له طریق کوچنی اختر مبارکی وایم.
د اختر دویم دی یو ځل بیا ستاسو مبارک وي. پرون په کوټه کې د پولیسو په قرارګاه د ځنوژن کې برید مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. په دې برید کې د څلورو پولیس افسرانو په ګډون 13 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 کسان پکې ټپیان شوي وه. نور تفصیل له کوټې د برکول میخیل په رپورټ کې اوري.
پرون ماسپښین د کوټه ښار په منځ کې د پولیسو په لوی قرارګاه کې د وسلوالو لخوا د یو وژل شوي پولیس افسر د جنازې مراسم ترسره کېدل چې ناببره یوه زوروره چاودنه وسوه او په نتیجه کې د لسګونو پولیسو په شمول شاوخوا اویا تنو ته مرګ ژوبله واړوله. عیني شاهدین وایي د وژل شوي پولیس مشر د جنازې د لمانځه لپاره صفونه تیارېدل او شاوخوا 300 تنه راټول شوي وو او قریبا 50 تنه لا هم د جومات په دروازه کې وو چې ناڅاپه یوه زوروره چاودنه وسوه. د بلوچستان د پولیسو عمومي مشر مشتاق سکیرا بیګام افغانستان خبری غونډې ته په وینا کې وویل په وژل شوي او ټپیانو کې اکثریت پولیس عسکر دي او ځینې ملکي خلک هم پکې شامل دي. ترهګرو په ډارنه توګه ځان وژونکي د پولیسو قرارګاه ته چې زموږ د یو زړور پولیس افسر جنازه کې در راواستاوه او هلته یې ځان والوزاوه. چې زموږ ډېر زړور مستعد او ایماندار پولیس مشر فیاض سنبل او درې نور پولیس افسران مو پکې ووژل شول. له بده مرغه تر اوسه پورې د مړیو شمېر 150 ته رسېدلی او 40 کسان ټپیان دي. په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونه دی. پولیس وایي دا ځان وژونکی برید وو او د چاودنې له ځایه د ځان وژونکي سر هم ترلاسه کړی دی چې وایي په چاودنه کې لا تو تر 300 کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد کارولي دي. سره له دې چې د پولیسو قرارګاه ته پر ورغلیو لارو امنیت ډېر سخت وي، نو دغه ځان وژونکی څنګه د پولیسو تر قرارګاه ورورسېد؟ د ډان په نامه د یو شخصي ټلویزیون خبریال خلیل احمد چې د چاودنې عیني شاهد دی هلته د امنیت په اړه وایي پر ټولو دروازو باندې غیر عادي امنیت نیول شوی و. خلک تلاشي کېدل. له موږ یې د رسنیو کارډونه هم کښېښو ول. خو بیا هم دلته د ځان وژونکي را رسېدل یوه ضروري پوښتنه ده چې څنګه دلته را ورسېد. ویل کېږي ځان وژونکی د 1900 کلونو ځوانو چې 8 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو. په چاودنه کې د وژل شویو پولیسو د جنازې مراسم تېر ماخوستن په ډېر کلک امنیت کې ترسره شول او مړي خپلو پلرنیو سیمو ته په الوتکو کې ولېږل شول. د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي د ترهګرۍ په خلاف جګړه به پرې نه ږدي. د ترهګرۍ دغه جګړه پر دې هېواد او ملت باندې تپل شوې ده. د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به خپل منځي اختلافات هېروو او په خلاف به په ګډه جنګیږو. موږ پولیسو قرباني ورکړي دي، بیا به هم ورکوو او د دې هېواد او خلکو ساتنه به کوو. نه پرون وېرېدلي وو، نه نن او نه به سبا وېرېږو. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. د شاهد الله شاهد په نامه یو تن چې ځان د دې غورځنګ ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې د پولیسو په قرارګاه کې ځان وژونکي برید دوی ترسره کړی دی او خبرداری ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به تر دې هم لوی برید وکړي.
Azadi Radio Takwa Kunisai
Fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is surging up for
some support. And we are not. Jihad is gone. The role
more like
Federal Служба безопасности и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Aus der Schule machke. Zand Afghanistan, Simi aw da Nareel halato khabar kare.
د اختر په اړه د اتو بجو په خبرونه کې خاص راپورونه او مرکې درته لرو. د لسو بجو په خبرونه کې به هم په دې اړه خاص مطالعه واوري. د ژوند رنګونه په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. خو اوس ورزو ایران ته. د ایران په لسګونو سیاسي بندیانو د امریکا له ولسمشره غوښتي دي چې له ایران سره اړیکې ښه کړي. دغو بندیانو په یوه لیک کې چې اوباما ته یې لیږلی ویلي دي چې بندیزونو یوازې د ایران پر حکومت فشار نه دی راوستی، ټول ایرانیان یې ځپلي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ د احمد شیبر څخه اوري.
د ایران تر 500 ډیرو سیاسي نویو او پخوانیو بندیانو د امریکا ولسمشر ته یو لیک استولی دی. په دې لیک کې دغو زندانیانو له بارک اوباما څخه غوښتي دي چې د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني له انتخابېدو سره دې ته لار هواره شوې ده چې تهران او واشنگتن د تفاهم یو نوی فصل پرانیزي. په لیک کې له بارک اوباما څخه غوښتل شوي دي چې له دې فرصته استفاده وکړي او هغه بندیزونه چې لویدیز پر ایران لګولي دي هغه لغوه کړي. همداراز له هغو نورو هڅو لاس واخلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د ګټورو خبرو د پیلېدو مخه نیسي. دا لیک وروسته تر دې خپور شو چې تېره اونۍ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو سند تصویب کړ. په دې سند کې پر ایران د نویو او سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه شوې ده. ټاکل شوی ده چې دا سند وروسته تر هغه عملی شي چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا مشرانو جرګه هم تایید کړي. د ایران د زندانیانو په لیک کې د ایران د محصلانو د پخواني مشر عبدالله مومینی لاسلیک هم شته. په دې لیک کې خبرداری ورکړل شوی دی که چیرته پر ایران د فشار راوستو سیاست دوام وکړي نو اکثر ایرانیان به په دې باور شي چې امریکا د دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري نیت نه لري. په لیک کې لولو: ښاغلی ولسمشر باراک اوباما، موږ په دې باور یو چې هغه وخت را رسېدلی دی چې د بندیزونو ځای داسې هڅې ونیسي چې د ایران د اتومي پروګرام لپاره جوړجاړي ته لاره هواروي. په دې لیک کې د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني داسې سیاستمدار معرف شوی دی چې د خبرو اترو او ګټورو تماسونو پلوي کوي. په لیک کې همداراز راغلی دي چې کومو کسانو چې روحاني ته رایه ورکړي هغوی په حقیقت کې په ایران کې په ټولو سیاسي برخو کې د بهرني سیاست په ګډون د رښتونی بدلون غوښتونکي دي. په خط کې د امریکا د ولسمشر له ادارې او د ایران له نوي حکومت هیله شوې ده چې د باور د پیدا کولو او ګټورې ډیپلوماسۍ لپاره له ټولو شته امکاناتو ګټه پورته کړي. د ایران نوی ولسمشر هم د لوړې په مراسمو کې وویل چې تهران د خپل اتومي پروګرام پر سر له واشنگتن سره جدي خبرو ته چمتو دی. د روحاني د دې خبرې په ځواب کې واشنگتن ویلی وو که چیرته ایران غواړي چې په جدي او رښتونی بڼه د خپلو حساسو اتومي فعالیتونو په برخه کې خبرو ته حاضر وي، له یوه داسې شریک سره به مخامخ شي چې دې خبرو ته لیواله دی. امریکا او متحدان ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي او ایران وایي چې د اټومي انرژي د ترلاسه کولو په تکل کې دی.
لو تر وو وو رزي په اونۍ کې
د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله تر اونۍ موجوده او سم د دې خبری مجله ورسته مطلب
د ژوند رنگونه.
اول دې دا نوم را ته وایا. نوم دې؟
نوم یې سالار.
او سالار خان د کوم ځای اوسیدونکی؟
د رحمان منی.
فاصل کې کوم ځای؟
اصل خدا چې خدا پلارم چیرې پیدا سوی موږ خبرې.
ها ها، اوس دا را ته وایا چې دا پخوا شرونه سی وو، شرونه پیسې کې خبرې را ته وکړه چې دا کوم شرونه وو. خلک به څه ته بیا شر یوستا؟
ما یا دا غرته بیا شر یوست، ټول ته ویلی چې سبب تاسو ټول سره شر پایان را سره زی. دا به ټول دی غا شرو بیا بیا غرا وړ دلته سال بیا په بل ورځ بل شرو بل ورځ به بل شرو غنم حاصل کیاس. دا شی اتفاق ډیر مخکې ډیر اتفاق
دا شرو نه راته وای کوم کوم شیانو ته په شرط للې
تله بوټو ته للې ملرګو ته للې ما یوې مواله دا د کولبا ختمه شولې دی دند ما شو د پاشر باندې تللو لو
دند چې شي دی
دند خو وبس کې دریږي وبس کې دریږي او کوم ځای چې دی وبره جی دند ورته وکایي مثال به وبو کې ولالي لو لو یوزنه دی دا چې ما دی راغو خو سو فل جو ما دی راغ کول
ما دا چې اوریدلې په دې اشرونو کې به وای ډولم په کوم کوم اشرونو کې به ډول وو
دا د غنم په اشرونو کې به ډول وو چې توای به د غنم زر زر جبل
څه دا څنګه خراب ولای ډول بو
خراب ولای بو خو دا کولاو باندې دا وبو بیره ډیر وایي حالت به ډول وایي داخل کوو
دا په ټوله پکتیا کې دا سره واځ د یوازې
هر ځای کې دا زده پکتیا پکتیکا خوست نه ټول ځای کې دا شروع واځ
نو یو څه دا نورم دا شرونه دا قلبم خلکو په اشر کاو
دا بیم کاو دا قلب کاو مثال خدای چې کوم مشکل به شو مثال چې ټول سره ورته اشر سو بیا په یو کور یو مړی کوله دا چې بیا بل ور دی بل اشر بل ور دی بل اشر روزه چې دا شو
او دا مړی بم خامخه و په اشر کې
اشر چې خدای وس مخربي هر شي شغل کي به هغه په خپل شرګان دي الله لوال هغه به ومي الله والله کي اوس هغه شو ګوري ځکه په خلګ ورته خوشاله مثال نن دي پلان کي شاد نن پلان کي یعنی شي نس په مول کول ګر ما کي نيستي وي
وس څنګه دا شرونه وس څنګه
وس خو خلک ټول خارج ته بل دلته دا تاسو د پیسې سر راوړي د امریکا شهر هغه دلته پیسې پرمانه چې خلک به چې پاک سو پیسې خلګ ول دي اجه جمعهونه کلاوي ځان تو والي جمعهونه ځان تو وال به چې پاکي دي رجات اوس مخکې لش بیت باکی نه ولی
وس آشر نه ور کیه اول
وس خوراک مات آشر دا وس ولی دل که یه چیزی بوده اطراف کیور کرده یه چیزی یه منم جای خو تو لاب بات سویی دی خارج تا چیک تری اخیتی شم موتاری اخیتی تو لبخاریش کی دی پیشی ارابی پیمانه زاتیورا تو مات نه دو موتار بیچال تل درگوی موتار واقعی اتلاس لکر پی مارکی هزار اتلاس لکر پی تو لکریه کنایی
ده آر سرای لذانه پر
از آر سرای لذانه
هم سه آشر بام کاو لغرو بام کم بته راولو
لغرو خسیر ترخیم بیه مسچاری بیه لرگیمو لابن ریسر لپشامای نیمش پا بچوک تو بالتا
کرد ودان خیری
سلامت است
داواد جوان رنگونا مصطفی صدیقی پا استودیو که دیل بلی خبری مجلی سر مصطفی جان اول خودی